مشال ریډیو تاسو ته لمشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2015 کال د جولای 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې زل بهار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. خو لومړی زموږ د همکار اسرار علم ممن نه د دې کړي تازه خبرونه وو.
د مهم خبرونو لنډیز د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې جلا وطن خان اب خلات امیر سلیمان داود بیرته راتګ پړه هیڅ انکار نه دی کړی. د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو له کبله په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې او د امریکا د بنو چارو وزیر وایي په ایران د غرب د بندیزونو لرې کېدل لږ تر لږه لنن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. او زه خبرونو تفصیل د بلوچستان وزیر الله ویلي چې جلاوطن خان اب خلات میر سلیمان داود سره د حکومتي پلاوي د خبرو پر مهال هغوی بیرته د راتګ په اړه هیڅ انکار نه دی کړی. څلور کسیز حکومتي ډلې د ګل په ورځو په لندن کې له میر سلیمان داود سره لیدلی وو. له خبرو وروسته په یو بیان کې میر سلیمان داود ویلي چې پلاوي ته یې انکار کړی چې بلوچستان ته بیرته نشي تللی. خوردی صوبې وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ نن له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی د هغوی دریض د انکار په معنی نه اخلي.
نو خان صاحب موږ ته وویل چې کومې جرګې چې ماته له بلوچستانه د جلا وطنۍ ویلي ول کما بیرته راوغواړي نو بیا به درشم. نو د ده له دې خبرې موږ دا معنی اخلو چې د انکار نه دی کړی.
میر سلیمان داود د پخوانی بلوچ ریاست قلات د مشر میر احمد یار خان زوی دی او دا دعوه کوي چې پاکستان دغه ریاست په زور په ځان ګډ کړی دی او دی یې اوس بیرته د بحالولو کوشش کوي. په بلوچستان کې یو شمېر وسله وای ډلې فعاله دي او غواړي چې دا صوبه له پاکستانه جلا کړي. خان اب خلات له 2001 کال هیسې په برتانیا کې د خودساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانو لړۍ نن په شپږم ورځ هم روانه ده چې ورسره په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. بلخو د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومتي امدادي هلې ځلې پیل شوې دي. په پاکستان کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض نن مشال ډوکټر ویل چې د پشکال د بارانونو دغه لړۍ به راتلونکو درې ورځو پورې دوام وکړي. د خیبر پختونخوا په چترال کې د چارواکو په خبره وروستي بارانونو درې کسان وژلي او یو شمېر ودانۍ یې ړنګولې دي. خو دوی نن مشال ته وویل چې د پاکستان پوځ او صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه په دغه سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړي دي. د خبر ایجنسۍ له تیرا میدان خلک وایي چې خواوشا دوه کاله وړاندې د دوی ټول بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستنه شوي دي. خو هلته د وسلوالو طالبانو لخوا د دوی سوځول شوي کورونه لا هم نه دي جوړ شوي. د تیرا میدان خلکو نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د دوی کورونه ړنګ پراته دي او حکومت له دوی سره د مرستو خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بلخوا ځایي حکومتي چارواکي وایي چې دوی په دې لړ کې له مرکزي حکومت او نورو مرستندویو ادارو سره په رابطه کې دي او چې کله هم دوی ته رقم ترلاسه شي نو دوی به په تیرا میدان کې خلکو ته د کورونو جوړولو لپاره مالي مرستې ورکړي. یادوي چې په 2012 کال کې وسلوالو په تیرا میدان قبضه کړې وه او په سلګونو کورونه یې سوځولي وو. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویان وایي د 2018 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر پړه لا پرېکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریپس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون ویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل بعد سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړې چې پر بنیاد به یې سپینه ماڼۍ د پوځیانو د ویستلو په اړه پرېکړه کوي. هغه همداراز ویل چې مخ پر زیاتېدونکې وسلوالې ډلې چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ ښایي د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری وایي په ایران د غرب د بندیزونو لرې کېدل لږ تر لږه له نن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون له امریکا غږ ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. جان کیری وویل مخکې له دې چې له تهران بندیزونه لرې کېدل شروع شي ایران او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به ځینې ځانګړي کارونه قبول وي.
There are certain things that Iran needs to do نوموړی وایي یو لړ ځانګړي اقدامات شته چې ایرانو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره یې باید ترسره کړي. هغه مسایل باید حل شي، ټول باید حل شي مخکې له دې چې بندیزونه لرې شي. د امریکا د مالو چارو وزیر وایي له تهران د بندیزونو تر لکېدو مخکې باید له ایران بهره مهم یو شمېر اقدامات وشي. په خاصه توګه له امریکایي کانګرس سره شپېته ورځې دي چې دغه تړون په اړه رایه واچوي. کچېرې کانګرس دغه تړون د نه منظورولو پرېکړه وکړي، نو کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته بیا د دغه پرېکړې د مخنیوي لپاره د ویټو اختیار په استعمالولو کې ډېر وخت ولګي. د ایران د مالو چارو وزیر نن د دې هیواد په پارلمان کې د اټومي تړون دفاع کړې. وایي د نړۍ له طاقتونو سره شوی دغه تړون متوازی دی. محمد جواد ظریف وایي دوی نه وایي چې دغه موافقه په بشپړه توګه د ایران په ګټه ده. ظریف چې په ویانا کې د اټومي مذاکراتو پر مهال یې د ایران لخوا په مذاکراتو کې برخه درلوده، پارلمان ته ویل چې په هر ډول مذاکراتو کې راکړه ورکړوي. هغه وویل که ټولې نه وي نو د ایران زیاتره غوښتنې منل شوې دي. د ده په خبره سری کرخي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي چې وروستۍ پریکړه کوي ویلي دي باید چې دغه تړون په دقیقه توګه وکتل شي څو د هغه هیواد د ټولو ملي ګټو خوندیتوب یقیني شي. او ترکی وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت څه خبي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې یې 1.5 وګړي ووژل شول او شاوخوا 100 نور یې زخمیان شول. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن په انقره کې په یو خبري غونډه کې ویل لومړني شواهد ښایي چې دا حمله د اسلامي دولت ډلې کړې ده. نوموړی وایي له شام سره زموږ پر سرحد به اقدامات دوام وکړي او لا به زیات شي، خو زموږ وګړي باید په پام کې ولري. هغه هیوادونه چې په سیمه کې شخړې، بې ثباتي او جګړې تجربه کوي ښایي د ترکیې پر کورني امنیت اغیز ولري. پرون د جولای په 6 شوې دې حمله کې د ترکیې په جنوب شرقي ښار سورک کې هغه کلتوري مرکز په نښه شو چې ځوانو فعالو پکې د شام د کوباني ښار د بیا رغونې د پلانونو په اړه یوه خبري غونډه کوله. دا وته دې مهاله د مشال خبرونه
اوریدونکو. خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واورې د بلوچستان حکومت لخوا لندن ته لیږل شوي پلاوی له خان کلات سره لیدلي. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ وایي باید بلوچان د پاکستان د آئین لاندې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي.
سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے اندر جمہوری انداز سے بلوچ قومی تشخص پر بلوچ قومی سوال بلوچ قومی سائل اور وسائل کی جدوجہد کرے.
د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو د دویم پړاو په ځای او نیټې کار روان دی.
روسي جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي، نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو دغه وجه همدا ده چې افغانان خپل منځ کې کینې چې نظر نتیجې ته رسېدلې.
او د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، نقاد او د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر پروفیسر راجولی شاه خټک نن په نوخار کې خاورې ته وسپارل شو.
ستړی ډېر شوم د خیال له رفتونو په یو ځای کې په آسمانه کر فراخ کړه.
د مشال سری واورې تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د بلوچستان حکومت له خوا لندن ته لیږل شوي پلاوی له خان کلات سره لیدلي، خو نوموړی یې په دې راضي نه کړ چې جلاوطني ختم کړي او بیرته خپل وطن ته ستون شي. خان کلات له حکومتي پلاوی غوښتي چې لومړی دې په صوبه کې د امنیت او وضعیت ښه کړل شي، نو هله به بیرته ستنېږي. په دې اړه نور تفصیل د کوټینا د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې.
په لندن کې میشت له خان قلات میر سلیمان داود سره د بلوچستان حکومت لخوا لیږل سوي پلاوی د ده په کور کې ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې د بلوچستان پر حالاتو او د خان قلات په بیرته ستنېدو خبرې سوي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په ورکړل سوي بیان کې ویل سوي د له حکومتي پلاوی سره چې پکې صوبایي وزیران نواب محمد خان شهوانی، میر خالد لانګاو او یو شمېر نور قبایلي مشران او سیاستوال هم پکې وو، په لندن کې ملاقات کړی دی. خو د ده لخوا د پلاوی ته ویل سوي چې لومړی دې په دې صوبه کې د امنیت وضع ښه کړل سي، تر ایتم بلوڅ دې بیرته راپیدا کړل سي، د بلوڅو ځوانانو وژنه دې بنده کړل سي، او په صوبه کې روان پوځي عملیات یې ودرول سي چې تر هغه وروسته به دای په دې سوچ کوي چې بیرته خپل وطن ته ستون سي. د خان قلات میر سلیمان داود لخوا رسنیو ته په دې لیږل سوي بیان کې ویل سوي د ته د حکومتي پلاوي لخوا په صوبه کې د سیاسي مشرتابه د خلا یا تشې په هکله وویل سوه چې له وجه یې دلته د میشتو قبیلو ترمنځ د شخړې ویر لیدل کېږي، او همځکه له ده څخه په دې ملاقات کې خواست سوی چې دای دې خپله جلاوطني ختم کړي او بیرته دې خپل وطن ته راستون سي، تر څو دای له قبایلي لارې د صوبې د امنیت وضع په ښه کېدو کې خپل کردار ولوبوي. خو د دې بیان له مخې خان قلات میر سلیمان داود له دې پلاوي پوښتنه وکړه چې دوی څومره واک او اختیار لري چې له ده سره خبرو ته راغلي. د دې په ځواب کې حکومتي پلاوي ورته د پوره واک او اختیار باور ورکړی چې تر هغه وروسته خان قلات د دې پلاوي په مخ کې ځینې شرطونه ایښي چې د خان قلات په خبره که دا عملي سي نو کېدلی سي چې بیرته بلوچستان ته ستون سي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې یاد درې شرطونه د ورکو بلوڅو بیرته راپیدا کېدل، د بلوڅو ځوانانو د وژنې د لړۍ بندېدل، او په دغه صوبه کې د پوځي عملیاتو درېدل شامل دي چې د دې پلاوي لخوا ورسره منل سوي دي. باید وویل سي چې له خان قلات سره د ملاقات لپاره د بلوچستان حکومت په خوښه یو پلاوی چې پکې صوبایي وزیران او قبایلي مشران شامل وو تېره اونۍ له کوټې لندن ته رهي سوی وو، او همهلته یې له خان قلات سره لیدلی چې په تېر اته کاله کې همدا لومړی ځل دی چې له خان قلات میر سلیمان داود سره کوم حکومتي پلاوی ملاقات کوي. خان قلات میر سلیمان داود چې په 2006 عیسوي کال کې د نواب اکبر خان بوکچی تر وژنې وروسته یې بلوچستان پرېښی، له همهغه راهیسې په لندن کې میشت دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
او اوریدونکو، هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي چې لا تر اوسه یې د بلوچ بیلتون پالو مشرانو سره رابطه نه ده شوې. نوموړي زیاته کړې چې که بلوچ بیلتون پالې د بلوچستان ازادي غواړي نو هغه دې نشي ورکولی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې صوبې حکومتي ډله لندن ته تللې وه، او د بلوچانو له یو مشر خان عبدالقلات میر سلیمان داود سره لیدلی دي. د مشال ریډیو یو همکار عبدالحی کاکړ له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره په دې اړه یو ځانګړې مرکه کړې چې په سر کې دی. وایي
په ډله کې زموږ ذمهوار خلک وو چې پکې نواب محمد خان شاهوانی، سردار کمال خان بګلزی، میر خالد لانګو، میر کبیر محمد شاهی شامل وو. دوی ماته وویل چې خان افقلات د بلوچانو له دود سره سم زموږ عزت وکړ. دوه درې ساعته مو ورسره ډېرې ښکاره خبرې وکړې. موږ دته د بلوچستان سیاسي او قبایلي حالاتو په اړه معلومات ورکړل. نو خان صاحب موږ ته وویل چې کومې جرګې چې ماته له بلوچستانه د جلاوطنۍ ویلي ول که ما بیرته راوغواړي نو بیا به درشم. نو د ده له دې خبرې موږ دا معنا اخلو چې د انکار نه دی کړی.
آیا تاسو به اوس جرګه راغواړئ چې هغه خان افقلات ته خواست وکړي چې جلاوطنۍ ختم کړي او بلوچستان ته راسي؟
موږ به جرګه هم راغواړو، د عمل به نور هم پراخوو، او چې له موږ څخه څه کېدای شو کوو به.
خو ډاکټر مالک صاحب، په بلوچستان کې اصل جګړه ډاکټر الله نظر بلوچ، هیربی آرمري او برامداغ بوکټي کوي، نو تاسو پر ځای د دې چې له دغو سره خبرې وکړئ، تاسو له خان افقلات سره خبرو ته مخه کړې ده؟
زموږ خواهش دی چې له ټولو سره خبرې وشي. موږ د بلوچستان یو، نو پوهیږو چې د کوم کوم ګوند او کوم کوم شخصیت څه حیثیت دی. تاسو چې د کومو بلوچانو نومونه واخیستل، دا ټول زما لپاره د احترام وړ دي. تر څو دغه کسان په اعتباد کې نه وي اخیستل شوي، دا روانه سلسله به ونه دري، او زموږ کوشش دی چې دوی په اعتماد کې واخلو.
آیا ستاسو له مهم بلوچ کمانډان ډاکټر الله نظر بلوچ سره تر پردې شاته څه خبرې شوي دي او کنه؟
نه، تر اوسه دا نه شو ویلی چې زموږ په دوی کې له یوه سره هم خبرې اترې شوې دي، خو موږ کوشش کوو چې د دې مسالې یو سهل راوځي.
یعنی ډاکټر مالک صاحب، موږ دا ویلی سو چې ستاسو حکومت تر نن ورځې پورې له برامداغ بوکټي، ډاکټر الله نظر او هیربی آرمري سره هیڅ رابطه نه ده کړې؟
نه نه، تر اوسه نه ده شوې، خو زموږ خواهش دی چې له دوی سره ژر تر ژره رابطه وکړو.
خو ستونزه څه ده؟ تاسو ورسره خبرې نه کول غواړي یا هغوی له خبرو انکار کوي؟
زه خبرې ورسره کول غواړم، خو هغوی له خبرو ډډه کوي. خو زه کوشش کوم چې د مشترکه دوستانو په ذریعه هغوی ته دا باور ورکړم چې په بلوچستان کې خبرې اترې ضروري.
خو ډاکټر مالک صاحب دغه بلوچ مشران پر تاسو باور نه کوي، وایي چې تاسو اختیار نه لرئ.
لیکن میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
پدې کې هیڅ شک نشته چې دا چارې له صوبو سره نه بلکې له مرکزی حکومت او پوځ سره تعلق لري. زه دوی ته یوازې دومره وایم چې په اسلام آباد کې شوی ټولګوندیز کانفرنس ما ته دا واک راکړی و. په دې کانفرنس کې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او پوځي مشران موجود ول. اوس دوی ما ته د واک او اختیار راکړی دی، نو اوس که زه دا وایم چې زه واک نه لرم نو دا خو زه ځان ته دوکه ورکوم. زه دوی ته وایم چې ما ته دوی اختیار راکړی دی او هغوی لا هم له ما دا واک بیرته نه دی اخیستی.
مجھے ان لوگوں نے اختیار دی ہے، وہ اختیار ابھی تک واپس نہیں لی ہے.
ڈاکٹر مالک صاحب، آیا د بلوچ جنگیالیو مشران برامداغ بکتی، ہیربی آرمری او ڈاکٹر الا نظر بلوچ پر تاسو د اعتماد نه کولو پیغام د لیږلی، او کدا مسله حل سی نو بیا خبرو ته تیار دی کنه؟
ډېر خبر داسې دي چې دا وخت یې په ډاګه کولای نشم، خو البته زما کوشش روان دی.
نو ډاکټر صاحب، د خبرو اترو لپاره د اعتماد د فضا رامنځته کولو په خاطر تاسو له خپل طرفه کوم اقدامات اخیستلی سئ؟
اوله خبره خو دا ده چې زموږ خو یو ځل له دوی سره خبرې وشي، بیا به درک ولګېږي چې دوی څه غواړي او موږ څه ورکولی شو.
خو ډاکټر صاحب، زما په فکر د هغوی دریس په ډاګه دی، خو زه غواړم چې تاسو څه کولای سئ.
که هغوی آزادی غواړي نو زه خو آزادي نشم ورکولی، او نه هم آزادي د ورکولو یو شی دی. زما په فکر چې باید د پاکستان د آئین یا اساسي قانون په چوکاټ کې دننه په جمهوري طریقه د بلوچستان د پیژندګلوي، حیثیت، ساحل او وسایل ترلاسه کولو مبارزه وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګه آی ایس پی آر وای چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو د پاکستان او هندوستان لپاره پوځي مبصرو یوه ډله د هندوستان د ډزونه د متاثره علاقو دوره کړې او هلته یې د نقصانونو جاج اخیستی دی. دواړو ملکونو ترمنځ اوسنی تاوتریخوالی د اختر په ورځو کې یو ځل بیا پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل از د مشال ریډیو د خبریالی رابعه اکرم خان ناورو.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر په وینا چې د ګل په ورځ د ملګرو ملتونو پوځي مبصر ګروپ د هندوستان د پوځ د ډسونه متاثره د سرحدي سیمو دوره کړې ده. آی ایس پی آر لخوا جاري شوي خبرپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو پوځي مبصر ګروپ د سیالکوټ ورکینګ باونډري سره نږدې چپرار، سالیپور او میلانی سیمو جاج اخیستی دی او هلته یې جوبل شوو کسانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. د ذکر ده په تېر 19 تاریخ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو خبرپاڼې د لارې ویلي وو چې د هندوستان لاړخه په لاین آف کنټرول ډسې کول د اوفا د معاهدې خلاف ورزي ده. خبر پاڼې په وینا چې په 15 او 14 جولای څلور کسان د هندوستان د پوځ په ډزو کې وژل شوي دي. پاکستان او هندوستان ترمنځ اوسنی تاوتریخوالي په اړه د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي په دواړو ملکونو کې ډېر داسې طاقتور خلک شته چې هغې نه غواړي چې تعلقات په معمول راشي.
د اوفا کې چې کوم ملاقات شوی د هغې نه پس داسې ښکارېده چې هغه خلک چې کوم د اړیکې ښه کېدو ته نه پرېږدي هغې به بیا په حرکت کې راشي. هماغه وشو نو ما ته په مستقبل کې په دې تېرو راتلونکو شپږو اتو نهو میاشتو کې ما ته داسې نه ښکاري کېږي چې ډېر یو لوی ګام به پورته کړی شي چې د هغې په وجه به دا اړیکې چې کوم دی مخکې روانې شي. باید چې وشي خو موږ ته ښکاري نه، ځکه چې د هند سره د تعلقاتو د اړیکې نارملایزیشن چې کوم دی د هغې ډېر مخالفت موجود دی، هم د پولی نه خواته هم پولی نه دی خواته.
هم دې لړکې د بهرنیو چارو یو بل کارپو پروفیسر سرفراز خان زیاتوي
جنګباز قوتونو کوشش دا دی دواړو طرف ته چې دا عمل ناکامه کړي. دې لپاره موږ دا ګورو چې سرحد کې ډزې وشولې په کشمیر کې، دا خبره نه ده. خو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې پاکستان نه دې سیده جنګبازانه خبرې شروع شي، بلکې پکار دا چې صبر تحمل نه کار واغسته شي او د وزیر اعظم چې کوم کوشش دی چې تعلقات چې دی هغه واپس په معمول باندې راشي، دې ته دې مرسته پکار ده. زموږ فارم آفس ته هم پکار ده او هند کې دننه چې کوم امن پسند قوتونه دي هغې ته هم دا پکار ده چې خپل حکومت مجبوره کړي دی باندې ډزې بندې کړي.
یاد دې وي په دې ورستو کې د پاکستان او د هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ د روس په ښار اوفا کې ملاقات شوی وو، او په دې ملاقات کې د تعلقاتو بحالۍ په لړ کې د دواړو ملکونو د قومي سلامتیا او پوځي چارواکو ترمنځ په ملاقاتونو اتفاق شوی وو. د ذکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د ډزبندۍ د معاهدې تورونه لګوي. د ډزبندۍ معاهده کال 2003 کې د دواړو ملکونو ترمنځ شوې وه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ نن هم روانه ده چې ورسره په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. بلخوا په چترال کې د پوه صوبایي حکومت او ضلع انتظامی لخوا امدادي هلې ځلې هم پیل شوې دي او د چترال نه پېښور ته راتلونکي مرکزي سړک یې د موټرو لپاره خلاص کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت په ورځ د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو د لړۍ بعد راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو پورې جاری وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا په شمول د قبایلي علاقو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو سیمو کې بعد دمې دمې سره بارانونه کیږي. د ملک په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح په حقله محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
د وخت دریا سند کې توربیلې نوالا نوشیرا کالابا چشمہ تونسا پدی باندې لو نہ میڈیم فلڈ روان دے او دا گدو تب یو سورز نہ پس رسیل تو لو فلڈ سچویشن جڑی گی. دریا کابل کے دور از مخ کے درمیانی کم فلڈ پوزیشن چی اگا او سرور لو فلڈ سچویشن تا راغلے 95000 کیوسک نو شیرے نہ گزراوی گی. نو دریا کابل کے ډیر غټ سیلاب فی الحال ایکسپیکٹڈ نہ دے بس دا شان لو او درمیانی درجے کی تب یو سورز روان وی.
بل خود افتونو سره د مبارزی صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے چارواکی محمد عمران مشال ریڈیو ته وویل چې په چترال کې خپل امدادي هلې ځلې نور هم توندې کړې دي.
باقاعدہ ڈسٹریبیوشن شروع کرے سمر افیکٹڈ ایریاز بیا دا سی ایم پہ ہدایت ہو پی ڈی ایم اے 500 فوڈ پیکیجز روان کری دی پائے کی اڑ دی چینی دا دالوں دی غوڑی دی لوبو بوتل دی آرمی تلاڑا نور چکم دا بحالے کارون دی ای دا پارا دا پی ڈی ایم اے اسسمنٹ ٹیم ان تلے دے او سرا چیف انجینئر سی ایم ڈبلیو دے چیف انجینئر پبلک ہیلتھ دے وی دا روڈوں نے سمر ڈیمیج چھوی دی پولوں نے ڈیمیج چھوی دی دا واٹر سپلائی سی دا ڈسمنٹل چھوی دے جائزہ لی لگیا دے مین کم
د یوې پوښتنې په جواب کې د محمد عمران وینا وا چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د دریای کابل په شمول دریای سوات او ځینو نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دی.
فلحال موږ وارننګ نه شو کوو ځکه میډیم لیول فلډ دی یا لو لیول فلډ دی. فلحال داسې خطرې خبره دی نورو دریابونو کې نشته.
د یادونې دا چې د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې بارانونو او سیلابونو له وجې درې کسان مړه شوي دي او یو شمېر سړکونو پلونو کورونو او دکانونو نه علاوه فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دا د هم یادوي چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د لرې پرتې سیمې تیرا میدان خلک وای خوشه دوه کاله وړاندې د دوی ټول بې کوره شوي خلک خپلو کلو ته ستانه شول خو دغلته چې وسوالو طالبانو د دوی کم کورونه سوځولي وو هغه لا هم نه دي جوړ شوي او نه د دوی لپاره څه معاوضه ورکړل شوې ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو ویجاړو شوو کورونو د بیا آبادولو لپاره ورسره مالي مرستې وکړل شي. فرهاد شنواری اورو.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلک وایي چې په 2013 کال کې د دوی ټولې کورنۍ خپلې سیمې ته ستنې شوې دي خو تر اوسه یې وران شوي کورونه نه دي جوړ شوي او نه هم ورته د حکومت لخوا اعلان کړی شوې معاوضه میلاو شوې ده. په دې هکله د تیرا میدان یو تن میر امان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
بس واپس انجه شوي او بس مشکلات خو دا دی چې کلي خلکو ټول ویرون دي اسمونونه نه تلي شی مثلا نشته چای کومه ودی کړی 15000 په پچ نو پاکه دا سلوګو حل کولای ملو جو تارو نه ملو و غن الوا څلور 15 لکه کلی ویرون کلی خبره شو عايش لاندې نه ملو د کورونو د بده پر چې کومه ودی حکومت کړی چې هغه اکامم دی زګه چې څلور لکه هویو کوټم نه جوړیږي نو دا خو بس ته طلبو نو نه نو پالو کا بند نه وته او بس خلته هو ته نو چې بیا واپس ورلل غن نو ار می بیا لو کا سو پکړل او شی ورال کلی ملي په بس ورونو جو تر دا سه دای چې ملک واسه خپل ملګری خو دا کوټې له سره ډیر ګډ وړل دل شي نو کوټې بس د سین شه دیولونه شل ودلې او شک کندرې لوړې او بس د سیرونه وی جوړې پرته
او د تیرا میدان یو مشر کپتان پر دی وای چې په تیرا میدان کې زیاتره کورونه د لرګینه جوړ وو او هغه ټول سو زول شوی او اوس پکې خلک ډیر په مشکله گزاره کوي.
ولته چې کوم کورونه دي زیاته تر داسې چې هغه خود لرګي په دې چتونه سو زول شوی دی وسی په دیولو د پوسه ځون لا ترپلې اچولې دي تو تر پلو لونده چې کوم دی هغه خپل ګجرون کوي هوا چې په بندرو شي هغه کړکیو کې په سورو کې هغه تر پلې ته یوسي غریبان د شپې بیا په ځوان باندې وتاړي نو تیرو خل چې کوم دی هغه خو انتهایي مشکلات سره مخ دي د تیرو خلکو سره چې کوم 25000 روپۍ په 2013 کې ودا شوې یو غلط وسه پیرا نه دی ملو شوې دا شته څلور لک څلور نیم لک روپۍ د موږ سره دا ودې شوې چې دا به توسل کورونو لا درکول شي چې د ستې په باندې هغه یو کوټه دوی جوړې کو چې بچین پامن کوي هغه څلور لک چې کوم دی نه دی تیرو خلکو ډیفیوزر لا ملو شوې و نه د کجورې خلکو لا ملو شوې تقریبا چې 2013 کې تیرو خلکو په شوې دي نو هغه خلبه ابودې په څه شي جوړې کیو
د تیرا میدان خلکو د کورونو د بیا جوړولو مویزې په حق له مشکله په قبایلی سیمو کې د قدرتي فتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی می ډایرکټر اپریشنز فرمان علي خلجي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ په تیرا میدان کې سروې کړې ده او وفاقي حکومت او نړیوالو امدادي ادارو ته مو د دې تفصیلات ورلیږلي دي او چې کله یې منظوري راشي نو دغه مرستې به ورته میلاو شي یاده دي وي چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په تیرا میدان قبضه کړې وه او دلته یې په سلګونه کورونه سوځولي وو او ځینې یې ړنګ کړي وو خو بیا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوه او دلته حکومتي واکمني بحال شوې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کډوال بیا وایي د تعلیم او صحت په څیر بنیادي اسانتیاوې نه لري دوی وایي د زرګونو زده کوونکو یو تعلیمي کال یې ضایع شو او بل یې روان دی نور تفصیل د اسرار عالم مومند
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي څه باندې لس لکه کډوال چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو افغانستان کې ژوند تیروي وایي دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي د بنو بکخیل کډوالو کیمپ چې شاوخوا 20000 کډوال په کې دیره دي له دوی یو تن منور شاه وایي کیمپ ور باندې تنګ دی او د ګندګۍ او ډېرې ګرمۍ له وجې میرمنې او ماشومان سخت بیمار دي
د صفوي کیسه انتظام دا دلته کې مطلب چې د کیمې بدی یبه صفوي د پر سیستم نشته ټانکې باندې پوسټ ساينه نشته او د ګرمۍ د وجې د خوراک د کمی د وجې میر ماشومان بیمارېږي هغه ته مختلف قسم بیمارۍ جوړېږي او هغه د سکیم سره خبرې پیری د وجې نه اکثر ماشومان دلته په کیمپ کې بیمار دي هغه ته خوراک کمی ده او هغه لپاره د علاج سهولیت نه کافي وي هر د میر حکومت نه دا مطالبه ده چې میر د یبه او میر د سپوی مکمل شي میر د یبه سپوی وسی میر د بترمې د سپوی وسی
همدارنګه د شمالي وزیرستان یو بل کډوال انور سادات چې لکهم بهر ژوند کوي وای لڅو مېشتو رہی سي یو شمیر کډوالو ته د حکومت لخوا ورکل کیدونکې مالی مرستې نه دی رسیدلې نو مور وای د خوراک څخه تر لاسه کولو پرته یې د ژوند نور هیڅ مقصد نه دی پاتې
دغه ته مسائل د دې چې د خلکو خپل کورونا نشته ته بجلی خو بالکل سارا شتانه د دې ډېر زیات تکلیف کوي تا مشهون دې پر دې اډوكيشن توه انشتا سیستم نشتا دې اډوكيشن کول شتا چیرته تر تا نه دې پر کالج شتا یو شاین نشتا واسو پروت دې دا غسه الا پیلا باندې تا یو روسیا غي امداتو کو یا رشن ټمپرا شي رشن سنټر ته روسیا غي نه رشن وخلی صرف زندگی په خړل او په تشل باندې روانه دغه دې باندې تیریږي
انور سادات وای دوی له حکومت غواړي چې زر تر زر یې خپل سیمو ته ولېږي او هلته ورلا روزګارونه بحال او مارکیټونه جوړ کړي بلخو بیا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او لیکوال احسان دوړ وایي د شاوخوا یو نیم لاک زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو بل یې روان دي
د شمالي وزیرستان چې کوم د سکول نو واخله تر د یونیورسيټي پورې کم سټوډنټان د کورښوي دي هغه یو لاک 70000 او یو لاک 50000 په دې مینس کې دي نو دلته ډېر سټوډنټان مونږ وینو په بانو کې چې څوک رکشې چلاوي او څوک په بل څه کاروبار باندې بوخت شوي دي تعلیم چې دی انتهایی زیات متاثر شوی دی او ډېره د افسوس خبره دا ده چې د بل کال د سټوډنټانو روان دی خو حکومت طرف نه اوسه پورې مثبت اس مونږ ته په نظر نه دی راغلی
همداراز لبونو سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال هم ارشاد چې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپونو کې ښځو او ماشومانو ته مرستې رسوي وایي که څه هم لوړاندې د شمالي وزیرستان جنکۍ له بنیادي حقونو بې برخې وي خو اوس یې حالت لا پسې خراب شوی نوموړی وایي دغه جنکې له نفسیاتي بیماریو سره مخ دي.
یو خو تعلیم وزیرستان سره ډېر تعلیم خراب وو چې څه وو هغه خراب شو. بله غټه خبره دي ډېرې زیاتې بیماری دي چونکې صفایي انتظام شته نه ده د دغې وجې نه ډېر زیات خراب ده. مختلف د سپیمې دي په دانې دي.
د کډوالو د دې ستونزو په اړه چې موږ خلا د پاکستاني وزیراعظم ځانګړي مشیر امیر مقام سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې دا مهال خبرو کولو ته تیار نه دي. همداراز د سرحدي سیمو وفاقي وزیر او فاټا سیکرټریټ چارواکو سره هم په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د شمالي وزیرستان کډوال وایي کچېرې د پوز دا دعوی رښتیا وي چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې نو باید چې دوی خپلو کورونو ته ولیږي.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. اوریدونکو لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند اورو.
د بلوچستان خان عبدالله د پاکستانی حکومت او بلوڅ آزادۍ غوښتونکو ترمنځ له منځګړیتوب انکار کړی. خو د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې جلاوطن خان عبدالله میر سلیمان داود بیرته د راتګ په اړه هیڅ انکار نه دی کړی. د پاکستان تر کچې ځه حکومتي ډلې د ګل په ورځ په لندن کې له میر سلیمان داود سره لیدلی وو. له خبرو وروسته په یو بیان کې میر سلیمان داود ویلي چې پلاوی ته انکار کړی چې بلوچستان ته بیرته نشي تللی. خو د صوبې وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ نن له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی د هغوی دریز د انکار په معنا نه اخلي. د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشاکال د بارانونو لړۍ نن په شپږمه ورځ هم روانه ده چې ورسره په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. بل خو د چترال په سلب د پلو سیمو کې د حکومتي چارواکو په وینا امدادي هلې ځلې پیل کړي دي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان خلکو نن مشال ریته ویلي چې خو او شاد وکړه وړاندې د دوی ټول بې کوره شوي خلک خپل کورونه تاسنه شوي. خو هلته د وسلوالو طالبان لخوا د دوی سوځول شوي کورونه لا هم نه جوړ شوي. د امریکا د بونسر وزیر وایي په ایران د غرب د بندیزونو لری کېدل لږ تر لږه لنن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون له امریکا غږ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. بلخوا د ایران د بونسر وزیر نن د دې هیواد په پارلمان کې د اټومي تړون دفاع کړي او وایي د نړۍ له طاقتونو سره شوی دغه تړون متوازی دی. او ترکی وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې یې 1.5 وګړي وژل شول او شاوخوا 100 نور زخمیان شول.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو د اسرار عالم مومند اوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخې د مشال ریډیو خبریال احمد الله بیانوي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف تیر کال په شان دا ځل هم د اختر ورځ د جنوبي وزیرستان وانا سیمه کې فوزیانو سره تیر کړه او وینا یې وا چې سربې عذب اپریشن له وجې ترهګر کمزوري کړې شوې دي او د فاټا سره سره په خاریو کې به هم د ترهګرو خاتمې لپاره خپلې کاروایانې جاري ساتو. ورځپاڼه لیکي چې تیر کال جون میاشت کې شروع کړې شوې ضربې عذب اپریشن په قبایلي سیمو کې ترهګرو ته سخت زیان اړولی دی او دا وجه ده چې په ملک کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی. نو حکومت لا پکار دی چې تر د آخري ترهګر خاتمې پورې دی د اپریشن جاری وساتي. ورځپاڼه لیکي چې فوج خو د ترهګرو په ضد عملیاتو کې بوخت دی نو د ملک د هر وګړي هم دا فرض جوړیږي چې دوی هم په خپلو صفونو کې پټ هغه ملک دښمنه خلک چې ترهګرو ته پناه ورکوي د دوی رهنمایي کوي او سهولتونه ورته ورکوي د راښکاره کړي او قانون ته دی وسپاري. نو دا شان به ممکنه شي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه وکړي شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو عمل په زر تر زره شروع کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په لاین آف کنټرول د هند لخوا ډزو له وجې په واګا بارډر د اختر په موقع پاکستان او هند امنیتي چارواکو ترمنځ د تحفو تبادله هم ونه شوه. پاکستان د هند لخوا په لاین آف کنټرول خلاف ورزي احتجاج کړی دی او دا یې د اوفا سمجوتې خلاف ورزي ګرځولې ده. ورځپاڼه لیکي چې کله هم د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات وشي نو د هغې وروستو په لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډری د ډزو لړۍ شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې په دواړو ملکونو کې سخت دریزه خلک شته خو شمېره یې کمه ده او زیات خلک خو دا غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي. پاکستان هم دا غواړي چې هند سره د ټولو شخړو حل د خبرو اترو د لارې راوباسي. نو هند له هم پکار دي چې د جنگ جګړو په ځای پاکستان سره د خپل تعلقات ښه کړي او په دواړو ملکونو کې چې کوم ترهګر موجود دي او یا هغه خلک چې د امن مذاکراتو لاره کې خنډان اچوي پر ضد دي سخت ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجله پر روس کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ پر شوې لیدنې او د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم پر رول لیکنه کړې ده. بلخوا اکانومیسټ مجله د افغانستان د ولسمشر د هغو چیلنجونو په اړه چې له پاکستان سره د اړیکو او له افغان طالبانو سره د سولې خبرو پر مخ بیولو کې نوموړی ورسره مخامخ ته یو مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل لاورو.
فورن پالیسی مجله لیکي د جولای په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال نریندر مودي ترمنس د روس په اوفا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د غونډې په سنډه کې ملاقات شو چې ورسره په پاکستان کې د راتلونکي لپاره هیلې پیدا شوې دي. په روس کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو له یو بل سره تر یو ساعته پورې په داسې حال کې ولیدل چې پاکستان او هند ته هم د سیمه ییز امنیتي ډلې چې پکې چین او روس هم شامل دي په څیر مستقله غړیتوب ورکړل شو. مقاله لیکي د لیدنې ته په هند کې د سفارتي کامیابۍ او په پاکستان کې د یو اړخیزه مذاکراتو په سترګه وکتل شو. د خلکو لخوا پرې تنقیدونه هم مخې ته راغلي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي ګوندونو د دې لیدنې هرکلی کړی دی او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو اړخ ته مثبته ګام بللی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې د نواز شریف د رول په اړه لیکي. دا یوه د معمول خبره جوړه شوې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف نه داسې څرګندېږي چې په سفارتي توګه کمزوری دی او د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې ناکامه شوی دی. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم د خبرو د انداز او طریقه په روایتي توګه ډیره پر اعتماده نه ښکاري او په هیواد کې دننه د خلکو لخوا له نواز شریف سره ملاتړ هم ورو کمیږي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې له ډیرو ګواښونو سره ځان مخامخ کړی دی. د مقالې تر مخه که څه هم پاکستان پر طالبانو اثر لري خو اوس په طالبانو فشارونه بدل شوي دي. مقاله لیکي زیاتره افغانان پاکستان ته د دښمن په سترګه ګوري او ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د ښې رویې او تعلقاتو ښه کولو ارادو پخواني ولسمشر ته د دې مقاور برابر کړل چې د حالاتو نه ګټه پورته کړي. د طالبانو مشران هم په خپلو کې تقسیم شوي دي. ځینې جنګیالي قومندانان د خپلې مشرتابه نه چې د دوی په فکر کمزوري ده د تنګ راتلو له وجې اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره یوځای شوي دي. مقاله لیکي د هغوی پټن ځایونه هم تر ګواښونو لاندې دي. اکانومیسټ لیکي د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته د پاکستان پوځ د وسلوالو په وړاندې برداشت کې کمی راغلی دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د 130 زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره شمېره د ماشومانو وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکران کې د مسافرو الوتکې د راغورځېدلو د پیښې په پلټنو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 6 نیټه د روس لخوا د وړاندیزونه په مسوده کې په یوکران کې د مسافرو جاز د راغورځېدلو د پیښې پر روان طریقې کار تحفظات ښودلي دي چې دا وختي هالینډ او نور څلور هیوادونه ترسره کوي. ته مشال ریډیو د خبر مرکزي سانګې رپورټ مهمې برخې زموږ د همکاري ملي امیرزاده ناورو.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندی رول ولوبوي. د جولای په 6 نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شویو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالینډ او نور څلور هیوادونه د MH-18 تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول 290 مسافر وژل شوي. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوې برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز د راپریوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنګي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر 6 نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په 2 هفتو کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټنو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوې وي. روسته الوتکه د پیخي زموار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیخي د پلتونو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. تر اوسه خو په وړاندې شوو تجویزونو کې د پیخي اصلي وجوهات معلومول د زموارو خلاف کاروایی لپاره ډیر مهم ګرځول شوی دی. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکی هوایي چلن اداره په پلتونو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالینډ لخوا د پیخي پلټنې د ځنډ ښکار شوي دي او په طریقې کار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه یې منفي اثرات پرېوتې شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو تر شا د مسودې د لیدلو وروسته وویل چې په دې اړه یې ښې خبرې وشوې او زیاته کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتي کونسل په دې ټوله معامله کې ګټور رول لوبول جاري ساتلی شي که څنګه.
مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته چین وایي د هیواد په د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې په عملي کولو کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګل په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې دغه موافقه تایید کړه. د مشال ریډیو همکار رضوان مرادی په اړه نور تفصیل راکوي.
د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو په هدف به له ښکېلو خواوو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې د ولسمشر جن پینګ په حواله ویلي، نوموړی خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته په تلیفوني تماس کې ډاډ ورکړی چې پیکینګ به په دې لړ کې له واشنګټن سره په ګډه کار وکړي. چین وایي د ایران او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې همکاري د واشنګټن او پیکینګ د اړیکو لپاره ګټوره ده. دا نړۍ شپږو قدرتونو او ایران تیرونه د تهران د اټومي پروګرام د درولو او پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کولو په اړه موافقه لاسلیک کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ دا موافقه تایید کړه. چین له ایران سره د انرژۍ، اقتصاد او ډیپلوماسۍ په برخو کې نږدې اړیکه او همکاري لري او د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران او واشنګټن ترمنځ د اټومي موافقې په لاسلیک کې مهم او ګټور رول لوبولی دی. که څه هم چې چین د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا پر ایران د یو اړخیزه بندیزونو په مسأله کې انتقادونه لرل، خو د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ کړی دی. رویټرز خبري اژانس وایي چین او متحده ایالات د بشري حقونو، سوداګرۍ او د جنوبي اسیا په اوبو کې د چین د ملکیت د ادعا په اړه د نظر اختلافات لري، خو دا دواړه هیوادونه بیا د ایران د اټومي پروګرام په ګډون د نړیوالو شخړو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. د چین ولسمشر شي جن پینګ خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ویلي هغه په راتلونکي سپتمبر میاشت کې واشنگټن ته خپل سفر ته سترګې په لاره ده. چینی مشر د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اوسنی روابط په ښه حالت کې بللی دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجرا په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسوالو مخالفینو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د ګل په ورځ د مشال راډیو افغان څانګې ته وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع د تایید سره سره زیاتوي چې د سولې د پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راشي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي هیله من دي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به ملي شورا ته هم نمایندګي ورکړل شي. رحمت الله افغان نه نور تفصیل ورو.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په ومه د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته نه دي رسېدلي. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په دوه درې اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی وو. له بل پلوه د افغانستان ولسي جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستایي او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ هیله توقو بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسي جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسانو ته هم پکې څه ورکولی شي چې موږ وکولی شو چې باید خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسي جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو، دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کېني چې نظر نتیجې ته رسېدلی.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هسې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي، څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری ښار کې د شبو خبرو اترو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي د مری ښار خبرې اترې څه وړوکی پرمختګ نه دی، بلکې له دې سره په افغانستان کې د بیا پخلاینې عمل په رسمي توګه پیل شو چې د طالبانو مشر یې هم پخلی کړی. تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د ډان ورځپاڼې د مقالې لیکوال معید یوسف په واشنگټن کې میشت بهرنیو چارو کارپوه دی. دی وایي په مری ښارګوټي کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څېړونکو اندازې غلطې ثابتې کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ سا اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غني په غوښتنه به پاکستان له طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتیږي چې پاکستاني اسټبلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غني هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلای سي، او بله دا ویره هم ده چې که چېرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پرېوځي. محید یوسف زیاتوي چې د مری خبرو اترو تر ډېر حده د پاکستان په اړه د خلکو په ذهنونو کې موجوده معما حل کړه او واضح سوه چې تر پردې شاته ډېر څه روان دي چې په اړه موږ ډېر لږ معلومات لرو. لیکوال زیاتوي چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستاني پالیسي جوړونکو تګلاره اړینه نه وه، بلکې دوی دا فکر کولی چې د راضي کولو پالیسي به کار وکړي. د په خبره د مری خبرې اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پیل دی چې ملا عمر هم په ښکاره تصدیق وکړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک نن په نوخار کې خاورو ته وسپارل شو. هغه د پښتو د عصري ادب په ډګر کې د یو وتلي لیکوال، څیړونکي او نکات په نامه یو لوی شخصیت لرلو. هغه د نوخار د ډاک اسماعیل خیل سره تعلق لرلو او تیره ورځ یې د زړه د دورې له وجې اسا ورکړه. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د هغه په ژوند او کار نور تفصیل راکوي چې هم د پروفیسر راجولی شاه سے پغغ پہلی کی.
بس امدل تک ارمانا کر خراخ کا اور میں واقف تو لزانا کر خراخ کا ستڑے ڈیر شما دا خیال لرفتن پیازے کے خوا آسمانا کر خراخ کا آو ما دا جون لپانے پانے ٹکی ٹول کرو تا پہ سمر پاسانا کر خراخ وقت ولی حد دا بندگے میں معلوم نکلو اس زانتا ملا زانا کر خراخ.
دا پختو اکیڈمی پخوانے ڈائریکٹر او دا پختو جبی یا شاعر لیکوال او سیلنکار پروفیسر ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک چی بیگا ما خام دا زر درنز پا سبب پا حق رسی دلیو دا نه پورس پا نوخار کی خپل کلی دا گی اسماعیل خیل قبرستان کی خورتا اس پارلشو. ڈاکٹر راجولی شاہ پا کار نل سوا دو پندوسم کی دا نوخار دا گی اسماعیل خیل کلی کی زیگی دلیو. ابتدائی زدکلی دا خپل کلی پرائمری او ہائی اسکول او بیا دا پیخور اسلامیہ کالج او ایڈوارڈ کالج او پیخور پہنتون نا لول پور زدکلی ترلاسہ کڑے وے. دا پیخور ایڈوارڈ کالج کی دا پختو استاد پہ حیث کے ملازمت اختیار کرو او بیا رستو پکا نل سوا یو اتیائم کی پختو اکیڈمی کی نوکر شو. ڈاکٹر راجولی شاہ یو غریب کورنے سرا تعلق لرلو خدا غا پوینا حغا دا خپل مور پا وجہ دا غا مقام تا رسیدلیو.
زمونگ کورنے ماحول یا زمونگ دو ٹبر پائے کی خود تعلیم بیخی سا تصور نو زما مور چیوا نو پلار پی ہم امغا دا کلی سڑے و دا خپل ٹبر اغم زمرا خیال نو مور میدا سوا چی داغی پا ڈاڈ داغی پا مرست داغی پا خواہش تردیز ہے پوری چرا رسید لیم.
ڈاکٹر راجولی شاہ دا شاعر کتاب سنگار نا علاوہ دا نصر تنقید او دا سیڑن دیار لس کتابون لکلی دی او خپلا دا پی ڈی سند یا پختو ادب کی دا بیلا بیل دورونو باندی ترلاسه کړی وو.
چې زدا ثابت کم چې پښتو دغه سے نه دراټو کې د لګر زنګلی بوټي باندې د دې وخت تر وخت فراج شوی د دې د وده ترقیا د پاره تاریخونه چلی دي چې په دې کې مکتبونه ساز شوی دي. پښتون یو قام دی او تاریخ لري او ډیر زوړ تاریخ لري دا سه ژبه تاریخ لري ادب تاریخ لري او دا ادب چې تر دې پړاو را رسیدلی دی نو دا زموږ د مشرانو په یو شعوري زیار باندې.
دا شان ډاکټر راجولی شاه په نظر کې د پښتنو په ځمکه دا ترخګره روانه شخړه د پښتنو په کلتور، ثقافت، ادب او په جون جواک باندې نیخ په نیغه برید دی.
دا ښکاري چې د سوق خدا سي شوی دي چې راغلي دي او د پښتون کلتور د هیت او د صورت چې هر کر خدا داغل پروانولو پسې لګیدل دي. اوس د دوی د سوقاړي ست جوړي او کم طرف ته لو روانه ده نو په دې خو مونږ نه پوهیږو. خو برید دو براه راست حمله دا په پښتون قام په کلتور.
ڈاکٹر راجولی شاہ پنځه زامن، دوه لونه، یو کونډه او په زرګونو مینوال د خپل مرګ په ماتم پریښود. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څومره بې شک چوپ
ډېره سخت
خرابانی تیره یا هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اختر په ورځو کې په مختلفو ځایونو کې میلې لګي، خلک خوشحالیانې کوي. دا شان په جلال آباد کې هم د اختر په څلورمه ورځ په سراج العمارت کې میله لګېدلې وه او خلکو ورته له کلو او بانډو نه خپل ماشومان راوستي وو. د اختر له میلې خوند او مزې واخیستې. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم دغلته ورغلی وو، تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
سره له دې چې په جلال آباد کې د سیل او تفریح ځایونه ډیر دي،
خو سراج العمارت بن یو لهغه څخه دی چې په عام ورځو کې پکې هم په سپورتي بوختیا او سربیره خلک د سیل او ساتیری لپاره ورزي. خو د اختر په ورځو کې ورته په جلال آباد خاریانو سربیره خلک لکلو او بانډو څخه هم خپل ماشومان راولي او د اخترزو میلو نخوند مزه اخلي. سکل هم د تیرو اخترونو په څیر د اختر په څلورم ورځ هم یاد بن کې د ماشومانو د ساتیری لپاره بیلابیلې میلې لګېدلې وي چې په ماشومانو سربیره ترې لویانو هم خوند مزې اخیستلي. یو تن چې خپل ماشومان یې د اختر میلې ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم مې دوست محمد دی او د خوږیانو د کوز بیا اوسېدونکی یم. د څو ورځې د اختر مصروف وو، د مبارکۍ کې نن د اختر څلورمه ورځ ده. ما خپل ماشومان وروڼه دوی مې راوستي دي او بس د ښار کې چکر ورکوو، بېلابېل خوراکونه پکې وو، ډېر ښایسته زنګوګانې لګېدلي دې کې هم وزنګول.
ګڼ شمېر ننګرهار میشتې کورنۍ چې په تېرو درې لسیزو کې یې په پېښور کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کړې وي، د اخترونو په مناسبت پېښور ته ځي او له خپلو اقرباو سره د اختر خوشحالي په ګډه نمانځي. خو ځینې بیا له پېښور څخه جلال آباد ته راځي او له خپلوانو سره په ګډه اختر تېروي. یوه ماشومه چې د اختر په مناسبت له پېښور نه جلال آباد ته راغلې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د اختر په مناسبت سراج العمارت بن کې د خوراکونو فرعي هوټلونه هم پرانستي وي او تر څنګ یې د شنو چایو څو سماواتونه هم کالو سر لګېدلي وي. یو تن سماواچی وایي چې په سږني اختر کې د چایو بازار ډېر ګرم وو.
رحمت الله منم د اختر په ورځ زمونږ کار ډېر انشاءالله ښه فصلګونه خلک راځي. سږنی کال ډېر ښه اختر راغی، کومه بده واقع هم پکې ونه شوه. مونږ شکر د ښه مزدوري مو وکړه.
د یادولو ده چې په سراج العمارت بن سربیره په جلال آباد ښار کې د بیسودو پل ته، په ډورنټه کې د ځوانانو پارک ته او د هډې فارم پارک ته هم خلک د اختر په میله ورځي او د ډول ډول خوراکونو تر څنګ له سیل او تفریح نه هم خوند مزه اخلي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو پخو ګوره نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو پای شی بو تر رسیدلیو. یو ځل بیا د اصرار عالم ومننا لړ خبر ناورو.
د بلوچستان خان اب خلات د پاکستانی حکومت او بلوچ آزادی غوښتونکو ترمنځ لمنځګړیتوب انکار کړی. خو د بلوچستان وزیر الله ویلي چې جلاوت نه خان اب خلات میر سلیمان داوود بیرته د راتګ په اړه هیڅ انکار نه دی کړی. د پاکستان څلور کسیزه حکومتي ډلې د ګل پورس په لندن کې له میر سلیمان داوود سره لیدلی وو. له خبرو وروسته په یو بیان کې سلیمان ویلي چې پلاوی ته یې انکار کړی چې بلوچستان ته بیرته نشي تللی. خو د صوبې وزیر الله نن له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی د هغوی دریز د انکار په معنی نه اخلي. د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د بشکال د بارانونو لړۍ نن په شپږم ورځ هم روانه ده چې د چارواکو په خبره ورسره په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. چارواکي زیاتوي چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې یې امدادي هلې ځلې پیل کړي دي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان خلکو نن مشال ډو ته ویلي دي چې خواوشا دوه کاله وړاندې د دوی ټول بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو هلته د وسلوالو طالبانو لخوا د دوی سوځول شوي کورونه لا هم نه دي جوړ شوي. د امریکا د امنیت چارو وزیر جان کیری وایي په ایران د غرب د بندیزونو لرې کېدل لږ تر لږه له نن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي.
نوموړي دغه څرګندونې پرون له امریکا غږ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د دې هیواد په پارلمان کې د اټومي تړون دفاع کړې. وایي د نړۍ له طاقتونو سره شوی دغه تړون متوازی دی. او ترکی وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې یې 1.5 وګړي وژل شول او شاوخوا 100 نور زخمیان شول. د ترکی وزیر اعظم نن په انقره کې په یوې خبري غونډه کې ویل لومړني شواهد ښایي چې دا حمله د اسلامي دولت ډلې کړې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اصرار علمومن زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږ بجو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه بخیر.